د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د جګړو د تودیدو په دوام نن د هیواد څو نورې ولسوالۍ هم لاس په لاس شوې. افغان چارواکي وایي د کورونا وایرس هندي بڼه تر نورو هغو خطرناک ده.
د هندي نوي ویروس سرعت ډېر چټک دی او همدارنګه د وخامت نظر هم نسبت نورو ویروسونو ته یو څه وخیم ښودل شوی دی.
د خوست نړیوال هوایي ډګر ته نن نړیوالې الوتنې پیل شوې.
نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیارې به آماده وي او دا پرمزونه به دوام پیدا کوي.
او په کندهار کې د وچکالۍ ویره.
دا وچکالۍ خو نو پر خلکو باندې ډیر غټ تاثیر کړی دی چې نه اندار لري او نه ورته پیسې لري.
نور مطالب هم لرو خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه اوروي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ارګ په یو غونډه کې ټینګار وشو چې د سولې پروسه د افغانستان د دولت لومړیتوب دی او مخ په وړاندې ګامونه به د تفاهم او اجماع پر رڼا کې اخیستل کیږي. د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي او په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په تیرو څلیرشو ساعتونو کې څو ولسوالۍ لاس په لاس شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشره هیله منه ده چې روان کال به وکولی شي چې د چین له شمال لویدیځې شنجن سیمې څخه کتنه ترسره کړي. بشپړ خبرونه. د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د هیواد له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره په هغه مشورتي غونډه کې چې نن په ارګ کې جوړه شوې و ټینګار وشو چې د سولې پروسه د افغانستان د دولت لومړیتوب دی او مخ په وړاندې ګامونه به د تفاهم او اجماع پر رڼا کې اخیستل کیږي. په دې اړه د ولسمشرۍ په ټویټر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې د امریکا متحدو ایالتونو ته د افغان ولسمشر او مل پلاوي د سفر په اړه هم مشوره وشوه او هغه مهم وبلل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې رئیس عبدالله عبدالله ته واشنگتن ته د ورتلو بلنه ورکړې ده. د اسپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې دغه کتنه به د روانې جمعې په ورځ ترسره شي. ښاغلي عبدالله د ولسمشر بایدن د دې بلنې هرکلی کړی دی. عبدالله د دې شورا په ټویټر پاڼه کې ویلي چې دی د امریکا او افغانستان د اړیکو او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د رامنځته کېدو په اړه د غنیزو غونډو او بحثونو ته سترګې په لاره دی. سپینې ماڼۍ په خپره کړې خبر پاڼه کې له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ ورکړی او هم ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې متحده ایالات به د سولې د روانې پروسې بشپړ ملاتړ ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن، افغان ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله داسې مهال سپینې ماڼۍ ته وربولي چې د پریکړې له مخې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ګړندی مخته ځي. بایدن ویلی چې د روان کال د سپتمبر تر 13 به دغه بهیر بشپړ شي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي دغه بهیر تر ټاکلي وخت مخکې، یعنی د راتلونکي جولای میاشتې تر نیمایي بشپړ شي. لکه چې دغه بهیر د مئی له میاشتې راهیسې پیل شوی، وسلوالو طالبانو په افغانستان کې حملې زیاتې کړې دي. د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي او په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې څو ولسوالۍ لاس په لاس شوي دي. افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو د تخار ولایت د خواجه غار او بنګي ولسوالیو د بیرته نیولو خبره کوي، خو په بلخ، اروزګان او کندوز کې سیمه ییزو چارواکو او باوري سرچینو د طالبانو لخوا د لږ تر لږه 5 ولسوالیو د نیولو خبره کړې ده. په بلخ کې شولګره، دولت آباد ولسوالۍ په بشپړ ډول او د کشندې ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د اروزګان چارواکو ویلي چې له خاص اورزګان ولسوالۍ امنیتي ځواکونه راوتلي او دا ولسوالۍ طالبانو ته پرېښې ده. په کندز کې هم د ولایتي شورا غړو او باوري سرچینو د امام صاحب د ولسوالۍ د سقوط خبره کړې ده. په عین حال کې د فاریاب امنیتي چارواکي بیا وایي چې د میمنې ښار چې پرون یې د طالبانو لخوا د محاصرې راپورونه ورکړل شوي وو، پر امنیتي پوستو یې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا له امله د 80 کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي. د وزارت مرستیال ویان عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې په دې موده کې 1340 نور کسان پر کورونا اخته شوي دي. هغه زیاته کړه چې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه اوشته نه ده رسېدلې، خو د دې ویره شته چې ژر دې مرحلې ته ورسیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بجلت وایي هیله منه ده چې روان کال به وکول شي چې د چین له شمال لویدیځ شنجن سیمې څخه کتنه ترسره کړي. نوموړي دغه راز هیله څرګنده کړې ده چې هغو راپورونو ته په پام چې په دې سیمه کې پرله پسې له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو په اړه خبره شوې ورته د یو بامفهوم لاسرسي اجازه ورکړل شي. میرمن بجلت دغه څرګندونې نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وکړې او ویل چې په دې اړه له چینایي چارواکو سره پر خبرو بوخته ده. دا لومړی ځل دی چې نوموړي په ښکاره د دغه سفر لپاره یو مهال ویش ټاکي. د نوموړي دفتر د چین له دې سیمې څخه چې اکثریت اوسیدونکي اویغور مسلمانان دي د کتنې د شرطونو پروسه له 2013 کال راهیسې پیل کړې ده. له اویغوریانو او د سیمې له نورو اقلیتونو سره د پیکینګ د چلند په اړه نړیوالو انتقادونه زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان او نور اقلیتونه په شینجین کې د چین د حکومت په جبري کمپونو ساتل کیږي، هغه چې پیکینګ د حرفوي زده کړو مرکزونه بولي. د جرمني چارواکي وایي یو روسي څېړونکی د جاسوسۍ په تور نیولی دی. چارواکو په خبره دغه روسي تورن دی چې د جرمني له یوه پوهنتون څخه یې حساس معلومات د پیسو په بدل کې موسکو ته لیږدولي دي. د جرمني د څارنوالۍ دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ګمان کوي د الینور په نوم دغه تورن کس به د تیر کال د اکتوبر د میاشتې له لومړیو د روسیې د جاسوسۍ ادارې لپاره کار پیل کړی وي. د خبر پاڼې له مخې دغه مشکوک کس 3 ورځې مخکې زندان ته لیږدول شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د الکساندر لوکاشنکا د کورنۍ د غړو په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر چارواکو او ادارو نوي بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې چې نن به د اروپایي ټولنې په رسمي ژورنال کې خپاره شي، د پارلمان د غړو څارنوالانو، قاضیانو او نورو چارواکو په ګډون 1 اویا افراد او ادارې په نښه شوي دي. اروپایي ټولنې دغه افراد او ادارې پر مدني ټولنې او ډیموکراتیک اپوزیسیون د فشارونو د راوستو په ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونو او د قانون د واکمنۍ پر کمزوري کولو تورن کړی دي. په دغو افرادو کې د لوکاشنکا زوی او ایوان ګور هم شامل دي. د دغو بندیزونو له مخې به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په بانکونو کې د په نښه شوو افرادو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي او پر سفر به بندیز لګول کیږي. د بیلاروس پر خلاف دغه اقدامات د منسک لخوا د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کینولو او د اپوزیسیون د یو فعال د نیولو په عکس العمل کیږي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.3. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 8.40. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8.40. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.19. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.3.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې تاسو د راپورونو اوریدو ترابولم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی، طالبانو نن شپږ ولسوالۍ ونیولې او افغان ځواکونو هم په تخار ولایت کې د 4 ولسوالیو لپاره له پسې سقوط وروسته بیرته پر بنګي او خاجغار ولسوالیو ولکه ټینګه کړې. په همدې حال کې د ملي دفاع سرپرست وزیر له خلکو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي او وایي حکومت چمتو دی چې وسلې او تجهیزات هم خلکو ته برابر کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو په دوام د ډلین په بلخ ولایت کې شولګره، دولت آباد، کشندې، په بغلان کې دوشي او جلګه او روزګان کې خاص روزګان ولسوالۍ نیولې دي. د دې ولسوالیو د سقوط رپورټونه سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي دي. پرون هم د ډلې د نږدې 10 ولسوالیو د نیولو دعوا وکړه، خو افغان حکومت رد کړه. وی ویل د جګړې پر مهال شاتګ او پرمختګ شته او دا د طالبانو بری نه دی. بلخوا بیا افغان ځواکونه هم توانېدلي چې په تخار ولایت کې د هغو شپږو ولسوالیو له ډلې چې طالبانو ترې نیولي، دوی بنګي او خواجهغار بیرته ونیسي. د ملي دفاع وزارت د وین مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې نیول شوي او طالبانو ته یې درنه مرژوب له هم اړولې ده. د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو پرون ازادي راډیو ته وویل د لاسه وتلي سیمو د بیرته نیولو لپاره بشپړ پلان شته، خو د پوځي محرمیت له کبله یې توضیحات ورنه کړل. په ورته وخت کې د میمنۍ ښار ته چې پرون د امنیتي وضعیت په اړه د ترینګلتیا راپور ورکړل شو، تازه دمي سرتیری ورسېدلی دي. سیمه کې چارواکي وایي د ښار د سقوط ویره نشته او ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیسي چې طالبانو پرې ولکه ټینګه کړې. هلته له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یو ځای د سیمې خلکو او پخوانیو مجاهدینو هم وسله پورته کړې ده. په همدې حال کې د ملي دفاع نومان وزیر بسم الله محمدی هم له خلکو غوښتي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ترخوا ودرېږي او دوی چمتو دي چې وسلې او تجهیزات ورکړي.
من یک بار دیگر به ادامه حمایت
زه یو ځل بیا له افغان ځواکونو څخه د خپلو خلکو په ملاتړ ټینګار کوم. له خپلو وطن پاله خلکو غواړم هر چیرې چې اوسئ له خپلو ځواکونو ننګه وکړي. افغان حکومت چمتو دی چې له دې ارمانه د دفاع په موخه هر ډول اسانتیاوې دوی ته برابرې کړي.
قرار دی
خود ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی کلی یوې خوا د ولسی پاتسون کوونکو په ملاتړ ټینګار کوي، خود مدیریت غوښتنه هم کوي.
حکومت باید ولسی پاسون کوونکي تمویل، تجهیز او مدیریت کړي. د ولسی پاسون کوونکو مدیریت یو مهمه خبره ده، ځکه د نه مدیریت پر مهال کیدای شي دوی په راتلونکي کې د امنیت ضد په جریانونو بدل شي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو نومان وزیر عبدالستار میرزا کوال د ټولو ولایتونو امنیه قوماندانانو سره ویډیو خبرو کې هغوی ته امر کړی چې جنگي کړنلاره بدله او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. خاغلی میرزا کوال خبرداري ورکړه هغه کسان چې د خلکو او خاورې د دفاع په برخه کې ناغېړي وکړي او یا خپل سپارل شوی یو دندو ته پام ونه کړي، سخت او جدي چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو نومان وزیر داسې مهال دا خبرداري ورکوي چې لوړاندې یو شمېر راپورونه شته چې یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې د ځینو مشرانو په مزګورتوب طالبانو ته بېل کومې نښتې پرېښودل شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې نن د هېواد شپږ ولسوالۍ طالبانو ونیولې او په وروستیو راپورونو کې چې اوس را رسېدلی ویل کېږي چې د بلخ ولایت بلخ ولسوالۍ هم نن طالبانو ونیوله. بلخوا د روزګان چارواکو تایید کړي چې د دې ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ سقوط کړی. د روزګان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې افغان سرتیری له دې ولسوالۍ څخه وتلی، خو په ولسی جرګه کې د روزګان استازي وایي په خاص روزګان ولسوالۍ کې میشت سرتیری طالبانو ته تسلیم شوی دی.
په اورزګان ولایت کې له تیرې سبند یوې میاشتې راهیسې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر هم طالبانو په کښې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی وو چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دغه ولایت خاص اورزګان ولسوالۍ کلکه محاصره کړې وه. نن د اورزګان ولایت مقام مسؤلینو د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړ چې یاد ولسوالۍ یې طالبانو ته پرېښي. د ولایت مقام څخه په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې خاص روزګان ولسوالۍ ځکه وسلوالو طالبانو ته پرېښي چې په پیلي وضعیت کې هلته افغان ځواکونو کوم موثریت نه لرلی. خو په ولسي جرګه کې د روزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې ټول میش سرتیري تیره شپه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې میشت سرتیری د مرکزی او ولایتي ادارې د نه پاملرنې له امله طالبانو ته تسلیم شوي.
هغه خو تسلیم شوي دي، اخبارون درون شپږ بجې تسلیم شوي. دا چې دا د اردو کم پاتو او پولیسو مال تسلیلی وه هغه هم پرون تسلیم شوي. لامل غنو د هغه دی چې موږ ته هم نارې ولې، موږ حکومت ته نارې ولې، خواران ته نه هېڅ چی نه رسېدل. هغو دوه واره درې واره زر بیا جل ورته وټاکي یو راشن خو بیا هم دوی نه تسلیمېدل، حکومت هېڅ کومک نه ورسوي.
په روانه جون میاشت کې د اورزګان دا درېیمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لویږي. لومړی ګیزاب او دوهمه چنارتو ولسوالۍ وه چې د طالبانو لاسونه ته ولوېده. بل خوا بیا نن په ترینکوټ کې دیني علماو د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ورور وژنه یاده کړه. په دغه غونډه کې چې لسګونه دیني علماو ګډون کړي وو، له ډلې یې دیني عالم مولوي حمیدالله او مولوي حمدالله وویل:
نو موږ به طالبانو ته یو عذر کوو، بیا درته وایو مکه و د خدای پر لحاظ دنیا درته وایو چې دا ورور وژنه ده، روی زمین علما درته وایو چې دا ورور وژنه ده. راسه د الله دپاره د افغانیت په سبب دغه ورور وژنه پرېږده. شتمني لوټېږي، خلق مشیدانیږي، داسې نه چې په یوه طرف کې، حتی د طالبانو په طرف هم زه خبر یم چې هره ورځ څو څو کسان وړي. یوازې د دولت په خوا کې یا ملکی خلق نه مړه کېږي، د طالبانو په خوا کې هم خلق مړه کېږي. نو پر خپلو خلکو دې هم زړه وسوځي، خپلې ورینداګانې دې نه سر توري، نه په دې خوا کې نه په هغه خوا کې.
له دې ټولو سره سره وسلوالو طالبانو د اورزګان چورا، چرشینې، دهراوت او مرکز ترینکوټ هم کلک محاصره کړي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي که مرکزي اداره د اورزګان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو دغه ولایت به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو د کورونا ویروس اړوندو وروستیو جزئیاتو ته چې تازه را رسیدلی دی او د افغانستان د روغتیا وزارت د کورونا ویروس وروستۍ شمیرې او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیرې اعلان کړي دي او همداراز د روغتیا وزارت ویاند. ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په هیواد کې اوس مهال د کورونا ویروس هندۍ بڼه د پراخېدو او سرایت په حال کې ده. د روغتیا وزارت ویاند هندۍ بڼه د کورونا تر ټولو خطرناکه بڼه بللې ده.
افغانستان کې په کورونا ویروس اورځ بلې ته د زیاتو مثبتو پیښو د سپټیدو ترڅنګ د ویروس د ډولونو د کوښکونو په اړه اندېښنې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د دغه ویروس بیلابیل ډولونه اعلان کړي دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په ټوله نړۍ کې دغه سازمان چینایي، برازیلي، افریقایي، بریتانوي یا الفا او دلتا یا هندي ډول ویروسونه تشخیص کړي دي. د عام روغتیا وزارت په خبره کې چې هم په افغانستان کې د دغه ویروسونو بیلابیل ډولونه خبر شوي، خو د دوی د طبي چیرونو لمخې تر ټولو زیات دلتا یا هندي ډول ویروس باندې خلک اخته شوی دي. د دغه وزارت مرستيال وایاند میرویس علیزای
نوی خصوصا د بریتانوي ویروس کې فیصدي د ستوني درد د طبي د ټولو کې یو څه فرق سره لري، نور تر ډیره حده پورې اراز ولې مې سره یو شان دي. د خطر نه لزر کچیر تور تزیر شو د دلتا ویروس یا د هندي نوی ویروس په سرایت کې چې ډیر وي سرایت ډیر چټک دی او همدارنګ د وخامت نظر هم نسبت نور ویروسونو ته یو څه وخیم خودل شوی دی.
د خغلی الیزی په خبره په افغانستان کې د کورونا ویروس د خبرېدو لپاره تر اوسه وهان ویروس زیات خپور شوی او د ډیرایو مثبت پیښو لرونکو کسان هم په همدې ډول اخته شوی دي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې د 2021 کال د سرویلانس شمیرې ښیي چې په افغانستان کې په کورونا ویروس تر ټولو زیات اخته کسانو عمر له 20 تر 40 کلونو پورې دی. د یاد وزارت چارواکي د غویروس د ډیر خبرېدو یوازینی دلیل د خلکو لوري د روغتیاي لارښوونو نه مراتول بولی او ټینګار کوي چې باید ټول خلک سپارښتنه په جدي ډول په پام کې وساتي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو څلور ساعتونو کې د 4,089 مشکوکو کسانو ټیسټونه شوي چې له دې شمېره 1,840 کسانو د ټیسټونو پایلې مثبت تشخیص شوي دي. شپاکسو او یا تنه بیرته راغیدلی او اتا او یا کسانتری مړ شوی دي. په دې سره په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د خبرېدو لپاره تر دې دمه 115,009 مثبت پیښې ثبت شوی دي او د مړ شویو شمیر هم 4,293 تنو ته ورسید.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. امریکا ته د افغانستان د ولسمشر او د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر د سفر په درشل کې حکومت وایي په دې سفر کې به د همکاریو پر دوام او د دواړو خواوو د اړیکو پر پراختیا بحثونه وشي. ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعې په ورځ محمد اشرف غنی او عبدالله په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په اوسني سخت وضعیت کې امریکا ته د افغان مشرانو سفر با ارزښت بولی. د ازادۍ رادیو خبريال له کابل په دې اړه نور تفصيل اوروي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه ورستر بلې سختيږي او د سولې په خبرو کې هم ښکارا پر مختګ نخ کاری ټاکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله په یو رسمي سفر امریکا ته ولاړ شي. هر ګوي په دې سفر کې به د همکارۍ پر دوام او د دوړو خواو د اړیکو په پراختیا بحثونه وشي. د جمهوری ریاست د ویان مرستيال محمد اميري
قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غني
تکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غني د یو پلاوی په مشرۍ امریکا ته سفر وکړي او د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا او د مرستو پر دوام خبرې او بحثونه وشي.
نظر صورت خواهد گرفت.
پامدی حل کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل چې د سفر کې بعد نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې په پروسه هم بحثونه او خبري وشي. افغان حکومت د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو سپینې ماڼۍ د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د افغان لوړپوړو چارواکو دا سفر په ډاګه کوي چې امریکا او افغانستان دوامدار مشارکت لري. په اعلامیه کې ویل شوی چې امریکا د افغانانو تر څنګ د تر څو افغانستان یو ور بیا د ترهګرو په پټنځایونو بدل نشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ورځ د ترکیې په انطالیا نړیواله ناسته کې ویلي له افغانستان د امریکا او ناټو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو خطر موجود دی. خاغلی اتمر پر خپل ټویټر لیکلی چې د نړیوالو ترهګرو ډلو او طالبانو ترمنځ نږدې اړیکو آن د افغانستان د سولې په پروسې هم ناوړه اغېز کړي، خو وسلوالو طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره خپل اړیکې رد کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړی میر حیدر افضلی وایي باید له افغانستان سره د امریکا د مرستو دوام او د سولې په خبرو کې د پرمختګ نه لیدل کېدل د افغان او امریکایي مشرانو د خبرو اصلي ټکی وي.
سالانه 5 میلیارد ډالر کومک
مش په کلنی ډول د خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره له امریکا 15 میلیارد ډالر ترلاسه کوو. نو د افغانستان د راتلونکي لپاره د مرستو دوام ډیر مهم دی. په عین حال کې د سولې پروسه ډیره سلو سوې، نو افغان چارواکي کولای شي په دې برخو کې ډیره استفاده وکړي.
ماجی فرصت استفاده خوب شوه.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانګزی بیا وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې نوي پړاو ته داخليږي. خاغلی ستانګزی ټینګار وکړو چې امریکا ته د افغان چارواکو د سفر ستراتیژیک اهمیت لري، خو له دې سفره ګټه اخیستنه د افغان چارواکو په هڅو پورې اړه لري. امریکا د افغانستان د وتلو
په حال کې ده، دلته ګټه لري. زه فکر کوم چې امریکایان غواړي چې په دغه سفر کې د نویو روابطو صفحه پرانیزی، اما دا بیا پا دغه مقامات پر اره لری چی چوبره کولی چی امریکایی مقامات تا کناعت ورکی او دیگه پا پایله که دکلاس برتا هیواد ترافی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په داسې حال کې امریکا ته د دې هیواد د جمهور رئیس جو بایدن په غوښتنه سفر کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په پیل سره جګړه او تاوتریخوالی پراخ شوی دی. د غشان په قطر کې د سولې په بین الافغاني خبرو کې هم ښکارا پرمختګ نه لیدل کیږي، او د یو شمیر ولسوالیو د سقوط او لاس په لاس کېدو خبرونو په دې هیواد کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی عثمان کاکړ نن ومر. عثمان کاکړ د افغانستان په سیاسي او دولتي کړیو او همدارس په روناندو کې زیات ملګري او پلویان درلودل. نو موري د پنځمې په ورځ په خپل کور کې جوړل شوی وو او نن یې د کراچۍ په یو روغتون کې پور پرې کړ. د عثمان کاکړ د مړینې د څرنګوالي او د هغه د سیاسي شخصیت په اړه مي د ازادۍ رادیو د مشال څنګه له خبريال څخه چې په کراچۍ کې دی پښتنه وکړه.
عثمان کاکړ صاحب چې په 19 جنوري په کوی کا خپل پور کې ورزیدلې او دا غیر څو دا سر چې کوم دی هغه کتی شوی او د ورځې هغه په کوی کې په یو شخصي او بیا په سرکاري کتون کې داخلو او دا غیر څو بیا په 19 جنوري په یو خصوصي الوتکه کې د بهتره علاج لپاره کراچي ته استولې وو. او وڅ لږ صحه مخکې هغه د کراچي په یو شخصي روغتون کې چې ورته خان هسپتال په نوم یې په هغه کې ساه ورکړی دا دا هغوی دا ګون او دا غو سره د مینا کونکو په چلکونو خلک دا وخت په هسپتال کې موجود دي او دا وخت د هغه جست اغا خان هسپتال نه بلکې په کراچي کې کوم سرکاري هسپتال دی چې ټولو غټ جنا هسپتال الته راوړي شروع دي او الته د دې ماډل کې دي. دا پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کراچي چې کوم غړي دي هغه دا وی چې دا کاغذي کاروي دلته پوره شي ته هغې وروسته به د عثمان کاکړ په کراچۍ کې هم جنازه کېږي، ولې چې په زرګونو خلک د هغه تپوس ته هسپتال ته راتله او د هغه سره تعلق لري. دا ټول خلک بیا کوټې ته د هغه جنازې له یا لاسنیوي له نه شي تلی. نو اوس د هغه جسدلته په پوسټماټم دپاره د کراچۍ په جنا سرکاري روغتون کې پروت دی. په زرګونو خلک د هغه د جنازې په انتظار دي په کراچۍ کې چې د دې جنازه د جس پوسټماټم شي. د هغې وروسته به هغو بیا دا افریقلی کې چې هغه په الوتکه کې د کراچۍ څخه کوټه ته ځي یا په لارې په گاډو کې لاشي، ولې چې دا اوس سبري دا خبره کوي چې هغه د دې ځنه په گاډو کې د عثمان کاکړ چې هغه په لارې باندې کلی ته وي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالو چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې د پخوانی غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه جزئیات راکول. د هیواد نامتو سندرغړی عبد الله مقرای چې پرون په حق ورسید نن د جنازې لمونځ مازیګر مهال د کابل په عیدګاه جماعت کې ترسره شو او د ښخولو لپاره د کابل شهدای صالحین هدیرې ته یوړل شو. عبد الله مقرای په کورونا وایروس لاخته کېدو او لڅو ورځو سخت ناروغي ورسته پرون د کابل په یو روغتون کې ساور کړ. د عبد الله مقرای د کاری هنري کارونو د اهمیت په اړه شی به مخکې ل افغان شاعر او لیکوال عاشق الله فریاد سره خبرې وکړي او په پایل کې متریو پختل چې عبد الله مقرای څنګه د شهرت تر دا اوسنۍ پورې ورسید.
عبد الله مقرای کوم د سکم مسلکی فنکار او هنرمند نه ده، یو شوقي هنرمند او دغه د خور اواز د دې د مرحلې دا وي امزول مینس کې دې تر اوره ساو چې دی به داتا رادیو تلویزیون ته لاره پیدا کی. نو شهرت عوامل زما په خپل نظر باندې شاته 50 کال نه په دې خوازه سره کته پوزه شو وای نو فقط درې خبرې یو دا چې د ټولغه محلي د وطن د شیرونه ویلې، د وطن سندرې، د وطن کمپوزونه ویلې، داغه د غزنی د ټول سال کا خان قرباغي و دي اصلا تنیز دي، داغه تنیز فولکلوریک سندرې زموږ استاد خلک ډیر خوښي. یو موضوع په کې دا و پر اوسه کې بیا د وطن شیرونه ته انقلابي شیرونه ته مخه کړه، دا دې سبب شو چې د خلکو په زړه کې یعنی په عام تور باندې محبوبیت پیدا کړي.
فریاد صاحب، عبد الله مقری ډیره موده په بهر کې هم تیر کړه، په بهر کې اوسېدو د په هنر ستاسو په نظر کوم اثر درلود؟
د په هنر باندې دومره اثر وکړ چې خو به د په عامو مجالس کې د برخه اخیستله، دا چې دلته د هنر د سیبل انتظار خواته روان شو نو د په دغه کې دغه اشتراک په هر نو محفل کې اشتراک یوازې په ملي ورځو کې دغه کا اشتراک او ملي سندرې به ویلې او می دا هغه زاینه چې دا نیلی خبرونه به سره دیولې هغه غوړه دا وتاو نو په دې باندې دومره تاثیر کړو چې د دې د هنري فعالیتونه او تکم کړی.
او هغه شیرونه او کمپوزونه چې عبد الله مقری ویل د چا آثار او د خپل وکیل نورو شاعرانو او کمپوزیتورانو نه اخیستل،
دا تپیخ اکثرا د خپل جوړولې او شیونه ورته خلګ ورکول. هاته دې په کول کې ورزول په زمانه نه او د دې کلادي شیونه ورته دا ماتره کوي وایم. او طرزونه ټول محلي طرزونه دي، د فقط کنه نو شیونه هم ویلي وطني شیونه ویلي دایم په هغه زړو قالبونو کې د پښتو په زړو قالبونو کې چې اکثره اتنیز په هغه کې ویلي دي محبوبیت هم پم دی.
ل عبد الله مقرینا ورستا د سیول سیستم درغړې شته چې د ځای ډکړي
یار په فعلی هنرمندانو کې دا زه څوک نشي دا کولای، ځکه د دې په هنر کې دوه مومو د سیمو مومایزي دي خاص. یو دا چې د شعر انتخاب ټول دی وطن د خلکو سره د مینې په حساب باندې دي، دریم د ټول کمپوزونه هغه کمپوزونه دي چې هغه په ولس کې سخت مغل لري محبوبیت لري، دریم خبره دا ده چې د شعرونو کې ابتذال نشته، د قطع خراب شعر نه انتخابو. زه به د وسنۍ سندرغاړو کې دا څه څوک نه وینم چې دا ځای دې په دغه پیمانه باندې لیکي.
شاعر او لیکوال عاشق الله فریاد و چې د افغان سندرغاړي عبد الله مقری د هنري کارونو د اهمیت په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د هیواد د نامتو سندرغاړي عبد الله مقری د جنازې لمونځ نن مازدیګر د کابل په عیدګاه جماعت کې ترسره شو او د ښخولو لپاره د کابل شهدای صالحین هدیرې ته یوړل شو. عبد الله مقری په کورونا وایروس لاخته کېدو او څو ورځې ناروغي وروسته پرون د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده، هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیر ضرورت وي نو حتمن د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبا او نفس تنګی لري نو حتمن صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
د ازادي رادیو د نن مازیګر د خبری مجلې مطالب هم دومره وو. قدر منوریدونکو، ځینې راپورونه د وخت د کمښت لکبله له خبرېدو پات شول. تاسو له دې کبله بخنه غواړم. ناڅاپي راپورونه په وروستیو شیبو کې راورسېدل. قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده چې د پڅو شیبو کې پیلېږي. دا نیم ساعته خبری مجله احمد جعفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي.